أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين صادق الوعد الأمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، ورونو ده إسلام ده پنزو بنا وثخه. أول بنا ده الله جل جلاله پر وحدانيت، أو ده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم پر رسالت شاهده ده. يعني أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. كيوثوك بيودة دغدو شاهدو إقرار ونكي، هغا مسلمان نبل الكيجي. دغ إقرار أو شاهدي بكلمة طيبك موجودة. هغا داتي إنسان بخلص رواي لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو ده دغه ویلو تصدق بيه پزړه سره هم وي. لا إله إلا الله محمد رسول الله هغه کلمه ده چې د هغې په ویلو سره په دې دنیا کې د انسان مال او شرف، وینه او عزت ساتل کیږي. پر ټولو مسلمانانو د دغه کلمې د ویونکي مال او عزت، شرف او وینه بیل شرعی حدودو او جزاو حرام دی، او په آخرت کې د دغه کلمې په واسطه د الله جل جلاله د عذاب او اور څخه ساتل کیږي. لا اله الا الله یو قلاده، که یو څوک ور داخل سو د الله عز وجل د عذاب څخه خلاص سو. شاهد د لا اله الا الله محمد رسول الله د اسلام اول رکن او اول بنا ده. دغه کلمه چې کلمه توحید او کلمه طیبه ورته ویل کیږي، لکه ټول اسلام، ټول ایمان، ټول احسان چې په دغه کلمه کې جمع سوی وي. د الله جل جلاله د طرف ټول انبیا د دغه د پار را لېږل سوی دي چې خلق د یوه الله، هغه الله چې هیڅ شریک نه لري، وعبادت تراوبولي. هر رسول او هر نبي خپل قوم وجه ترابلي چې لا اله الا الله ووای. د ټولو انبياء عليهم السلام دين توحيد وو. هر نبي وخپل امت د توحيد وسد کړی دي. نو الهي او سماوي ټول اديان په کلمه کې د لا اله الا الله سره یو ځای دي. د ټولو انبیاء علیهم السلام رسالت د لا اله الا الله په کلمه کې سره جمع دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي افضل ما قلت انا والانبیاء من قبلي لا اله الا الله، یعنی شاو بهتر ده هغه شیانو چې ما او تر ما د مخه انبیاء ویل دي، هغه د لا اله الا الله کلمه ده. فبل حج الشرب كي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرماي أفضل الذكر لا إله إلا الله، يعني ترتول شذكر لا إله إلا الله دي. كمجهغ أحادث كم چد لا إله إلا الله ده فضل أو فضيلات ببارك بيان كوي سر راتولكو، ده هغس خجلا بحث جوريج أو زانت خاصة في تغواري. خو دغه اوسنی بحث فقط د لا اله الا الله محمد رسول الله د ترجمې د پاره خاصوي دي. هلته ډیر احادیث، هلته د سلف صالح څخه ډیر اقوال او اخبار سته چې د لا اله الا الله فضیلت بیانوي. لا اله الا الله داسې یوه کلمه ده چې هیڅ عمل نسی تر د مخه کېدلی. لا اله الا الله هیڅ گناه نه پریږدي. څنګه دا چې موږ وایو تر لا اله الا الله هیڅ عمل نسی د مخه کېدلای د هغه مقصد دادی. کم وخت چې د لا اله الا الله عقیده نوی موجوده نو د خیر هر کار او عمل چې وسی هغه د شرک په حالت کې دی، اجر او ثواب نه لري. د ښه عمل اجر او ثواب هغه وخت په لاس راځي چې اول د وحدانیت عقیده ولرو. که یو څوک په واقعي او یقیني ډول سره د لا اله الا الله ترجمه او عقیده په ځان کې نکي موجود، د هغه انسان په ژوند کې ډیر الهه او خدایان پیدا کیږي. موږ به دغه موضوع د اسلام د نظر نه بلکې د عقل او واقعیت د نظر وڅېړو. مثلا هلته یو انسان دی چې توحید یې ضعیفه دی، د ده په ژوند کې داسې نور ډیر جهتونه او اشخاص ته چې پر ده تاثیر لري، نو که دغه سړی د هغو د رضا او خوشحالولو د پاره کار کوي او توجه یې وهغو ته وي، د هغو د قهر او غضب څخه وبیریږي او د خپل ژوند امیدونه په هغو پورې وتړي، دغه سړی د خپل ژوند د سمبالولو د پاره ډیر جهتونه پیدا کړه چې دې ته شرک ویل کیږي. مثلا د زید څخه بیریږي و عبید ته امید لري، او هغه چې د فلانی سره موجود دی و هغه ته طمع لري. په دغه حالت کې یوازې او خالص د الله جل جلاله د پاره عمل نسی کېدلای، نو دغه انسان د مخه تر دې چې پر لا اله الا الله ایمان راوړي عمل یې مشترک او پاشلی سو، امید یې و غیر الله ته سو، بیره د غیر الله څخه سوه، غوښتنه یې د غیر الله څخه سوه. نو ځکه هغه عمل چې د مخه تر لا اله الا الله وي هغه عمل نیک عمل نه دی، اجر او ثواب هم نه لري. نو دا چې موږ وایو هیڅ عمل تر لا اله الا الله نسی د مخه کېدلای، دا صحیح خبره ده، ځکه چې د لا اله الا الله عقیده نه موجوده عمل عمل نه دی، اجر او ثواب نه لري. بلکه دا خبره چې وایي لا اله الا الله گناه نه پرېږدي، د دې څخه مقصد دا دی کجی بزان کې د لا اله الا الله معنا پیدا کړه گناه نه در پکښ پاتې کیږي، بلکې اصلا گناه نه کوي. ځکه یو انسان د دې لپاره گناه کوي چې زید ځنی راضی سي، خپل شزه او آشنای ځنی راضی سي، امیر او وزیر ځنی راضی سي، حال دا چې دغه ټول د الله جل جلاله په قدرت کې دي. تاسو ته به هغه قصه در معلومه وي چې د امویه خلفاو څخه یو پاچا چې یزید نومېدی د بصره و والته یو امر نیوشته کړی وو. په دغه وخت کې چې د خلیفه امر و هغه والته ور ورسېدی، حسن بصری رضی الله تعالی عنه چې د لویو او معززو تابعینو څخه دی د بصره د والي په مجلس کې حاضر وو. څرنګه چې د خلیفه امر د حق څخه مخالف و، والی په حیرت کې سو چې څنګه وکم، که امر عملی کوم د حق څخه مخالف دی او که یې نه عملی کوم د خلیفه او پاچا امر دی. نو یې د حسن بصری رضی الله تعالی عنه سره مشوره وکړه چې څنګه وکم. حسن بصری رضی الله تعالی عنه په داسې یوه جمله جواب ورکړي چې هغه جمله د توحید و، د لا اله الا الله د معنا او سخوه. اول پوسه چې الله جل جلاله دی د یزید څخه ساتي، مگر یزید دی د الله جل جلاله څخه نسی ساتلای. نو دا د توحید نتیجه سوه چې گناه ته دی نه پریږدي، یوازې او یوازې د الله جل جلاله پر عذاب سی ګرځي او یوازې الله جل جلاله دی معبود سو. ځینې علماي کرام وایي ټول عبادتونه ملائکه اخلي او رب العزت یې ورپورته کوي، بیل کلمې څخه د لا اله الا الله دغه کلمه په خپل یوازې پورته کیږي، او دا هم د الله جل جلاله د هغه قول ترجمه ده چې فرمایي الیه یسعد الکلم الطیب، یعنی پاک خبرې د الله جل جلاله دربار ته خیږي یا پورته کیږي، د قبول او رضا و مقام ته رسیږي. په اثر شریف کې راغلی دی. که یو بنده لا اله الا الله ووایي، الله جل جلاله د هر کافر او کافر په شمیر اجر او ثواب ورکوي، یعنی د ټولو کافرانو د شمیر یا عدد پر اندازه نیکی حاصلوي. دا ولی؟ ځکه دغه ویونکې د هر کافر او هرې کافرې عقیده ور رد کړه، نو خود د هغو د شمیر پر اندازه ثوابونه ورکول کیږي. ورونو، ځینې علمای کرام د سورة الشورا د اول او دوهم نمبر آیات حمیم عین سین قاف ترجمه داسې کوي: ح یعنی د الله جل جلاله حلم، حکم، حجت. میم د الله جل جلاله ملک او مجد. عین د الله جل جلاله علم، عدل، عظمت او عزت. سین د الله جل جلاله ثناء او سر. قاف د الله جل جلاله قهر او قدرت. نو مجموعه ترجمه داس اسوا: الله عز وجل فرمایي زما په حلم، حکم او حجت قسم وي، زما په ملک او مجد قسم وي، زما په علم، عدل، علو، عظمت او عزت قسم وي، زما په ثناء او سر قسم وي، زما په قهر او قدرت قسم وي. هغه څوک چې لا اله الا الله ووایي، زما په اور کې عذاب نور کول کیږي. ورونو، هر هغه څوک چې په لا اله الا الله پوسه، هغه ته دا معلومه او دا یقین سي چې ټول کارونه د الله عز وجل په قدرت او اراده کې دي، نو خود خپل ځان د الله عز وجل پر لار مستقيم او برابر کې، او په نتیجه کې د الله جل جلاله د عذاب څخه خلاص سي. د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه څخه روایت دي چې رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم وفرمایل: د لا اله الا الله پر اهل د مرگ په وخت کې بیره او وحشت نسته. د لا اله الا الله پر اهل د نشور یا را پاسېدلو په وخت کې بیره نسته. او لکه زه چې د لا اله الا الله و اهل ته ګورم، چې د سور د شپېلې د پکولو په وخت کې خپل وریښتان د خاورو څخه څنډي او وایي: الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن. حمد هغه الله لروي چې زموږ څخه غم استکی یا استکړی دی. ورونو، قبر د بیره، وحشت او عذابو ځای دی. فرعون او د ملګری د شپږو زرو کلو څخه په خپلو قبرو کې سهار او ماښام پر اور تیرول کیږي، مگر د لا اله الا الله پر اهل په قبرو کې وحشت او عذاب نسته. دغه بیرونکی قبر د لا اله الا الله و اهلته د جنت د باغچو څخه یو باغچه سي، ځکه دوی الله جل جلاله و پیژندي او یوازې د هغه جل جلاله عبادت یې وکي. لا اله الا الله د علم انتها ده، ځکه د علم اخري نتیجه دا ده چې انسان و توحید ته رسوي، او د عمل انتها د الله جل جلاله اطاعت دي. د ابو سعید الخدری رضی الله تعالی عنه څخه روایت دي چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم وفرمایل: داس یو بنده نسته چې څلور واره ووایي: الهی زتا شاهدوم، او د شاهدی د پاره ته کافیه، او ستا د عرش اخستون کې شاهدوم، او ستا ملائکه شاهدوم، او ستا ټول مخلوق شاهدوم چې زه وایم: اشهد ان لا اله الا انت وحدك لا شريك لك، واشهد ان محمدا عبدك ورسولك. مگر الله جل جلاله بدلره په دغه شاهدی سره د اور څخه نجات او خلاصوالی ولیکي. اوس نو دغه کلمه چې دغه فضیلتونه دي او په ویلو سره یې موږ مسلمانان یو، د دغه کلمه د ویلو په واسطه مو په دنیا کې مال او شرف، وینه او عزت ساتل کیږي، حتی په آخرت کې د دغه کلمې د ویلو په سبب د الله عز وجل د قهر او عذاب څخه خلاصېږو. او د دغه کلمې د ویلو په سبب موږ ځانونه مسلمانان او د جنتانو څخه بولو، آیا دغه کلمه طیبه لا اله الا الله محمد رسول الله ځان ته معنا نه لري؟ آیا موږ د هغې په معنا پوهیږو؟ او د هغې معنا موږ په خپل ژوند کې عملي کړې او پر ځای کړې ده؟ که د دغه کلمه طیبه په معنا نسو پو نو ویل یې څه فایده لري؟ دا داسې مثال لري لکه طوطي یا مینا چې خبرې کوي، هغو هم فقط لفظ زده کړی دی، په مفهوم او مقصد یې نه پوهیږي. که بیا د کلمه طیبه په معنا پوسو او هغه معنا یې په خپل ژوند کې عملي نکو، بیا نو دغه ویل په ژبه سره سوه او په زړه سره یې تصدیق ونسو. حال دا چې د کلمه طیبه د ویلو دپاره دا شرط دی چې په ژبه سره به اقرار کوو او په زړه سره به د دغه خپل اقرار تصدیق کوو. که یو د دغه اقرار او تصدیق څخه کم سي، بیا نو هغه انسان ته مسلمان نسي ویل کېدلی. د نن ورځې ډېر مسلمانان کلمه طیبه په هر وخت او هر مناسبت کې وایي، خو معنا ته هیڅ نه متوجه کیږي. حال دا چې دغه کلمه طیبه د اسلام شعار دی. دغه کلمه طیبه موږ په یوه ورځ کې یو ځل نه، بلکې په لسهاو او سلهاو ځله وایو، خو حقیقت ته یې نه متوجه کیږو. او که د دغه کلمې په حقیقت کې فکر وکړو، شاید د دغه موجوده حاله څخه و بل حال ته تغیر وکړو، په کړو وړو، په معاملاتو، په کورنی ژوند او اخلاقو کې مو فرق راسي. الله جل جلاله د سوره محمد په 19 نمبر آیات کې موږ امر کوي او فرمایي: فاعلم انه لا اله الا الله، پوس چې بل یو الله څخه بل معبود برحق نسته. فاعلم په پوه او علم سره امر دی، او موږ د دغه امر په عملي کولو مکلف یو. نو د توحید د علم حاصلول بحث او سیرنه، درس او مطالعه غواړي. د علم حاصلول تحقیق، تدقیق او دلائل غواړي. د دغه شیانو یا کارو تر عملي کولو وروسته ثابت او یقیني قناعت غواړي. مګر هغه څوک چې په شک او تردد کې پاتې کیږي یا یوازې تقلید کوي، دا علم نه دی او نه علم ورته ویل کېدلی سي. نو زه غواړم چې په دغه بحث کې خپل مسلمان ورونو ته د کلمه طیبه معنا او ترجمه په تفصیل سره بیان کم، او بیا په هغه سره عمل کول ورته بیان کم. څرنګه چې کلمه طیبه دوه جزه یا دوه حصې ده، چې اوله حصه یې لا اله الا الله ده، او دغه حصه د الله جل جلاله په وحدانیت پورې تعلق لري، او دوامه حصه یې محمد رسول الله ده، چې دغه حصه یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په رسالت پورې تعلق لري. زه به هم اول د اول حصې لا اله الا الله ترجمه او مقصد درته بیان کم، او بیا به ان شاء الله تعالی د دوهم حصې محمد رسول الله ترجمه او مقصد بیان کم. ورونو، لا اله الا الله څلور حصو ته ویشل کیږي، یعنی څلور لفظ دي. اول لا، دوهم اله، دریم الا، څلورم الله. اول به دغه څلورو لفظو د هر یو ترجمه په جلا جلا ډول بیان کو، او بیا به د لا اله الا الله ترجمه په مجموعي ډول بیان کم. اولا لا، د عربو په ژبه کې لا پر دوه قسمه دی، یوه ته لا ناهیه ویل کیږي او بل ته لا نافیه ویل کیږي. لا ناهیه یعنی منع کوونکی لا، لکه لا تاکل، خوراک مکوه، لا تضرب، وهل مکوه، لا تکلم، خبر مکوه. لا ناهیه تا د هر هغه کار څخه منع کوي چې تر لا وروسته راسي، دغه خو لا ناهیه سو. دوهم لا نافیه دی، یعنی نیستوالی او معدوموالی راولی. هر هغه شی چې تر لا نافیه وروسته راسي، هغه شی نیست او معدوم دی، د هغه شی وجود نیست کوي. لکه لا خبز عندي زما سره ډوډۍ نسته لا طالب في المدرسه په مدرسه کې طالب نسته لا ريب فيه په دغه کې شک نسته نو لا نافيه د هغه ورستنی شي نيستوالي راولي يعني هغه شي نسته او نه وجود لري دلته په کلمه طيبه کې لا نافيه د جنس دي لا اله يعني جنس اله نسته هت اله يا معبود نسته د لا ترجمه خو در معلومه سو لا اله په ټول کون او کائناتو کې هت اله او معبود نسته اله اله د لغت کتابونه د اله ترجمه په درې قسمه سره کوي اول اله يعني معبود هغه څوک چې ته عبادت کوي دوهم اله يعني هغه څوک چې ته تعجب او حیرت ورته کوي دریم اله يعني هغه څوک چې ته پناه وروړې او ځان په ساتي ورون دغه د اله لفظ او د هغه ترجمه یا معنا ته به څه نور تفصیل هم ورکو ځکه دا لفظ ډیر مهم لفظ دی د علم صرف او علم لغت د لحاظ څخه د اله لفظ و درو قسمو ته ویشل کیږي چې د هر قسم ترجمه یې بیله او جلا ده اول اله یاله الهه الوهه الوهیه یعنی عبده عبادت وکي نو اله يعني معبود دوهم اله ياله الهن يعني تحير بتعجب او حيرت كسو دريم اله اليه يعني لجا اليه ودتي لجو وكره پناي وروره ځانيه په وساتي نو د اله يا اله سخه دغه درې معناوي اخستل کیږي چ اول یه عبادت دوهم یه حیرت دریم یه لجود د عبادت څخه مقصد چی شدی د عبده معنا چی شده یعنی اطاعت وکي مگر یوازې اطاعت عبادت ندی بلکې د اطاعت سره یو بل شی هم زیاتیږي نو عبادت څنګه جوړیږي چې هغه محبت دی اطاعت او محبت چې سره یو ځای سي عبادت ورته ویل کیږي نو معبود هغه څوک سو چې اطاعت یې کوي او خوش یې هم لري دوه شیه لکه اطاعت او محبت چې سره یو ځای سي دغه ته عبادت ویل کیږي دا چې د یو چا اطاعت کوي امر یې مني او خوش دې نوي دا عبادت نه دی دا چې یو څوک خوش ولري محبت ورسره وي او اطاعت یې نه کوي امر یې نه مني دا مستحيل او غير ممكن دي نو انتهائي محبت چې د انتهائي تعثر یو ځای سي دته عبادت ویل کیږي نو اله هغه څوک یا هغه ذات دي چې خوش یې لري او اطاعت یې هم کوي چې دانو الله جل جلاله دي د دغه بحث په نتیجه کې دا ویلای سو چې لا اله يعني هث معبود برحق نست الا الله بلا الله عز وجل سخه عبادت خو دی وپیژندی نو څوک ته عبادت وردی يعني هغه به څوک وی چې هم محبت ورسره ولري او هم یې اطاعت وکه خالق ستا او د ټولو کائناتو پیدا کوونکی نو لا اله الا الله يعني لا خالق الا الله څوک ته عبادت وردی رازق وټول مخلوقات ته رزق ورکوونکی نو لا اله الا الله يعني لا رازق الا الله څوک ته عبادت وردی معطي مانع معز مذل جبار قهار فعال لما يريد عزيز متكبر وهاب رحمان رحيم نو ته عقل انسان نه څوک خوشوي او نه یې اطاعت کوي ترڅو چې هغه په پوره ډول ونه پیژنې او کم وخت چې دی الله جل جلاله په دغه ذکر سو او صاف سره وپیژندي نو حتمی او ضروري حب یې هم لري او اطاعت یې هم کوي چې دا نو عبادت سو. عبادت درې درجه لري. اول معرفت، دوهم د حب او محبت سره اطاعت، دریم سعادت. دا خو تر اوسه پورې د الله ترجمه په معبود سره وه. او که د الله ترجمه د الهه څخه وکړو، یعنی تحیر او حیرت، نو انسان و چاته په حیرت او تعجب کې کیږي، لوی که کوچنی ته، معتبره جلیل القدره عظیم ته که خوار غریب او عاجزه ته، غنی ته که فقیر ته، نو د تحیر او تعجب څخه عظمت پیدا کیږي. د الله جل جلاله قدرت، خلقت او حکمت ته عقلونه او زړونه په تعجب او حیرت کې دي. نو الله معبود ته ویل کیږي، او الله جل جلاله معبود دی، ځکه خالق دی، دی رازق دی، دی الله ولی معبود دی؟ ځکه قوي دی، محي دی، معز او مذل دی، رحمن او رحیم، عليم او حکیم، جبار او قهار، ټول دی جل جلاله دی. او که اله په دوهمه معنا د تحیر سره راواخلو، بیا هم د ده عز وجل ولویي او کبریا، قوت او قدرت، عظمت او حکمت ته عقلونه په حیرت کې دي. او که اله په دریمه معنا د لجوع راواخلو، بیا هم یوازې و ده جل جلاله ته پناه وروړل کیږي. ای انسانه، بیله الله عز وجل څخه بل د ملجا، رجوع او پناه ځای نه لري. او د انسان د پاره بیله الله جل جلاله څخه بل ملجا او پناهګاه نسته. نو لا اله الا الله نه معبود سته، نه عظیم سته، نه ملجا سته بیله الله جل جلاله. نو د اله ترجمه دغه درې شیان سوه: اول معبود، دوهم داسې عظیم چې عقلونه او زړونه ورته په حیرت کې دي، دریم د پناه او ساتنې ځای. اوس نو د لا ترجمه در معلومه سوه، د اله ترجمه در معلومه سوه. دریم لفظ الا دی، الا په معنا د غیر دی، یعنی بیله. او څلورم لفظ الله دی. علمای توحید وایي الله د ذات کامله او واجب الوجود د پاره علم یا نوم دی. په ټول کون کې واجب الوجود فقط الله جل جلاله دی، او په کون کې نور ټول شیان بیل الله جل جلاله ممکن الوجود دی، او په کون کې مستحیل الوجود شیان همسته، یعنی چې وجود او پیدایشت غیر ممکن دی. نو الله د ذات کامله د پاره علم دی، الله د واجب الوجود د پاره علم دی، الله د خالق او رازق ذات د پاره علم دی، الله د الباري المصور العزيز الجبار المتكبر القوي العليم الحكيم د پاره علم دي، يعني ټول اسماء الحسنى د الله په لفظ کې سره جمع او یو ځای سوي. ځینی علما وايي الله د الله عز وجل اسم اعظم دي، الله اسم ذات اعظم دي. په هر حال کته غواړې چې و کامل ذات او واجب الوجود ذات ته اشاره وکه، هغه ذات چې د وجود په صفاتو موصف دی، د کمال په صفاتو موصف دی، د وحدانیت په صفاتو موصف دی، هغه الله دی. ټول اسماء الحسنا د الله په کلمه کې سره یو ځای سوي دي. ځینې علما کرام وایي یا الله، یا ارحم الراحمین، یا رحمان و یا رحیم اسم اعظم دی. خود ځینی علما بیا وایي هر نوم چې پر تا تاثیر کوي، ستا بدن در رېږدوي، هغه اسم اعظم دی. خیر، دا د دغه څلورو لفظو په جلا جلا ډول سره ترجمه سوه. اوس به د لا اله الا الله ترجمه په مجموعي ډول بیان سي. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه وایي لا اله الا الله یعنی نه عزت ورکون کیسته، نه خوارون کی، نه نفع رسون کیسته، نه ضرر رسون کی، نه ورکون کیسته، نه منع کون کی بیل الله جل جلاله. دا ابن عباس رضی الله تعالی عنه ترجمه و. ځینی علما وای لا اله یعنی داس اله نست چې داغه څخه دی فضل غشتل کیږي داس اله نست چې داغه د عدل څخه دی بیروي داس اله نست چې داغه د ظلم څخه دی امان وي داس اله نست چې داغه رزق دی خوړل کیږي داس اله نست چې امر یې عمل کیږي داس اله نست چې د مغفرت غشتنه دی ځنی کیږي داس اله نست چې د فضل څخه یې څوک نه محروم کیږي إلا الله بل هغه الله چې رب د مؤمنانو دی بخښون کې د ګناهکارانو دی پټون کې د خطاياو دی د توبه کوونکو د رجوع زادي د امید درلودونکو د رجاء مقصد دی د عارفینو د مقصد آخر او انتها دی د مسلمان ورونو څخه دا غوښتنه او امید لرم چې د کلمې طیبه په معنا کې جوهر او عمیق فکر وکړي ځکه دغه کلمه د اسلام اول رکن او اوله کلمه ده دا د توحید کلمه ده ټول دین په دغه کلمه کې جمع سوی او یو ځای سوی دی که ترجمه لږ سخته او مشکله وي خو په تکرار اورېدلو او فکر کولو اسانه کیږي ځینې علماي کرام وایي د لا اله الا الله کلمه د معرفت اشاره ده د حمد په ژبه د حمد و ملک ته د توحید کلمه ده تاسو په هجی چې د علم انتها توحید دی او د عمل انتها تقوا ده کله توحید حاصل کی تقوا دی وکړه تاسو وخت توحید حاصله ولایسه څو وخت پر سملار مستقیم کېده لایسه مثلا کته په خپل ژوند کې دا احساس ولري چې هلته نور څوک سته چې ستا اختیار د هغو په قدرت کې دی نو ته د هغو ټولو په مابین کې سره ویشل کېږې ته څه وخت یوازې او یوازې الله جل جلاله ته رجوع کوې او څه وخت یوازې د الله عز وجل عبادت کوې څه وخت یوازې د ده جل جلاله څخه بیریږې څه وخت یوازې د ده جل جلاله د رضا د حاصلولو دپاره کوشش کوې څه وخت یوازې د ده جل جلاله څخه د خپل ضرورتیاتو غوښتنه کوي دغه ټوله هغه وخت کېدلای سي او کیږي چې ستا یقین او عقیده د لا اله الا الله یقین او عقیده وي دا د ایمان وي چې بل د جل جلاله څخه بل د رجوع ځای نسته بل ناصر او کومک کوونکی نسته بل رازق او رزاق نسته بل جزا ورکوونکی نسته دا ډیره مهمه مسأله ده فکر او توجه غواړي که یو انسان دا فکر وکي او دا یې عقیده سي چې پمزکه کې بل داسې څوک یا قدرت سته چې کولای سي ودته فائدہ ور ورسوي یا بل داسې څوک سته چې ودته د ضرر رسولو قدرت لري په دغه وخت کې هغه انسان نسي کولای چې یوازې او یوازې د الله جل جلاله عبادت وکي نو ځکه الله جل جلاله ته نه یې امر کړی چې د دغه الله عبادت وکړي مګر پس له هغه څخه چې تا ته یې دا اطمینان درکړي چې ټول کارونه نفع او ضرر پیدا کول او وجل خواري او ذلت رزق او لوروالی او داسې نور یوازې د ده جل جلاله په اختیار کې دي او ته باید دغه رب العالمین واحد او لا شریک وبوله اول وحدانیتی او بیا عبادتی تر کومه وخت چې د یو انسان سره دا فکر او عقیده موجود وي چې هلته په مزکه کې بل داسې قدرت او طاقت موجود دی چې ودته د نفع او ضرر رسولو قدرت لري دغه انسان یوازې او یوازې د الله جل جلاله عبادت نسی کولای نو د لا اله الا الله په ترجمه ته باید په داسې ډول سره پوسه چې اله معبود ته ویل کیږي نو هغه څوک چې د هغه عبادت کیږي هغه باید څوک وي هغه باید خالق او پیدا کوونکی وي الله جل جلاله فرمایي یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذي خلقکم یعنی ای خلقو د هغه رب عبادت کوي چې تاسو یې خلق کړی او پیدا کړی یاست نو اصلا د خالق عبادت کیږي نه د مخلوق او بیا لا اله الا الله یعنی هیڅ واقعي او حقيقي معبود نسته بل الله جل جلاله. کموج او تاسی د خپل ځان سره دا فکر وکړو چې څوک د عبادت وړ دی، د عاقل او پوه جواب بداوي چې الرزاق المعطي المانع الرافع الخافض القوي القهار الجبار المعز المذل، يعني د طول اسماء الحسنى او صفات العلا خاوند يوازي او يوازي د دغه وړ او مستحق دي چې عبادت یې وسي. تر دغه ځایه د الله معنا په معبود سره وه، او که د الله ترجمه په تحیر سره وکړو بیا هم الله جل جلاله عظیم دی، قوت پای او انتها نه لري. هر څونه او په هر اندازه سره چې زه او ته د الله جل جلاله عظمت او قوت وپیژنو بیا هم الله عز وجل تر هغه عظیم قوي او لوی دی. د الله جل جلاله جبروت او قوت، جمال او جلال، رحمت او عدالت انتها نه لري. زموږ عقلونه د دې څخه ډېر عاجز دي چې د الهي ذات په حقیقت او واقعیت دي پوره پوسي. او درېمه معنا لا ملجأ لك الا الله، يعني د رجوع او لجوء د ساتني او پناه ځای بل الله جل جلاله څخه بل څوک نسته. ځینې علما وايي لا اله الا الله د ميل او رغبت د پاره دي چې دا د اله څلرمه ترجمه او معنا سو. نو لا اله الا الله معنا یوازی او یوازی الله جل جلاله د دې لائق دی چې ستا میل او رغبت دی د هغه پر طرف وي. لا اله الا الله یعنی بیل الله جل جلاله څخه بل د هیچا څخه بیره نسته. کته بیرېږې باید د الله جل جلاله څخه وبیرېږې. که ستا زړه دا درته وویل چې ته باید وبیرېږې، نو په ټول کون او ټول عالم کې بل داس جهت او داس څوک نسته چې ته ځینې وبیرېږې بیله الله جل جلاله سخه. که ستا زړه درته وویل چې یو شی باید خوښ ولرې او محبت ورسره وکړې، هو په کون او عالم کې ډېر شایسته شیان سته، ښه او لوړ شخصیتونه، ښځې او تعمیرونه، د سپرلي وسایل او اولادونه، باغونه او جایدادونه، تجارت او مالونه، نور داسې ښه راحتونه او ښه شیان سته. نو که ستا زړه درته وویل چې د یو شي محبت باید ولرې او محبت ورسره وکړې، نو دا نه ښایي چې الا الله بل الله عز وجل څخه د بل چا یا بل شي محبت ولرې او وکړې. د توحید اختیارول، د توحید عقیده درلودل عقلي او عصبي صحت دی، پاشلې عقیده مرض دی. د انسان د پاره د توحید په حال کې ژوند کول راحت او بیغمی ده، ځکه بیره او امید رغبت او محبت یې ویوه او د یوه و طرف ته متوجه وي، او د یوه راضي کول ډیر اسانه کار دی، خاصتا چې هغه دې هم عادل او غفور، رحمان او رحیم، رؤوف او ودود وي. که یو انسان دا فکر او عقیده ولري چې زما تصرفات او اختیارات د یو بل انسان چې هغه هم د ده د جنس او ذات څخه دی په لاس کې دي، او حال دا چې هغه انسان یې خوش هم نه لري، یوازې دا نه چې خوش یې نه لري بلکې د ده دشمن دی او د ده خرابېدل غواړي، دغه شعور او احساس په خپله مرض دی. یعنی که ستا دا یقین سي چې ستا د مرګ او ژوند، راحت او زحمت، غنا او فقر او نور ټول اختیارات د بل انسان په لاس کې دي، په خپله دغه یقین او عقیده ستا د زهیرولو او زکلولو د پاره بس او کافی ده. دغه عقیده ستا عمر او خوشحالي در بربادوي. نو که ته غواړې چې محبت وکړې، نه شایي چې بې له الله جل جلاله څخه بل محبوب ته ځان د پاره پیدا کړې. که ته غواړې چې وبیرېږې، نه شایي چې بې له الله جل جلاله د بل چا څخه وبیرېږې. که ته غواړې چې پر یو چا اعتماد، تکیه او توکل وکړې، نه شایي چې بیل الله جل جلاله دی پر بل چا اعتماد، باور او تکوي. اوس نو د دغه ټولو ترجمو او معناو په نتیجه کې دا ویلی سو چې یوازې د معبود کلمه د اله د ترجمې د پاره کافی ده. علمای کرام او سلف صالح دغه ټوله ترجمې د معبود فلپس کې سره یو ځای کړی دي، یعنی هغه څوک چې د عبادت وړ لائق او مستحق دی هغه الله جل جلاله دی. آیا ما او تا غونډ بل انسان د عبادت وړ ګرځیدلای سي؟ یا هیڅ کله نسی کېدلای؟ انسان مري، انسان عدم او معدوم و، بیا په وجود راغلی او بیا بیرته معدوم کیږي. هغه شی چې دوام او همیشه توب نه لري هغه د دې وړ او لائق نه دی چې معبود دی وګرځول سي یا دې څوک عبادت وکړي. د عمران ابن حسین رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې دی وای د مخه تر دې چې زه مسلمان سم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راته وویل د ورځې د څو الهو عبادت کوي؟ ما ویل هغه چې پمزکه کې دی د شپږو یا اوو عبادت کوم چې لات عزا او داسې نورې مقصد و، او یو چې په اسمان کې دی د هغه عبادت کوم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل په شوق او خوند سره د کم یو عبادت کوي؟ عمران ابن حسین وویل هغه چې په اسمان کې دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هغه د اسمان الٰه در لره بس او کافی دی، د مزکی وخدایانو ته اړ او محتاج نه یې. بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا ابن حسین که مسلمان سوی درې داسې جملې به در وشیم چې فایده در رسوي. په ورسته کې عمران رضی الله تعالی عنه په اسلام مشرف سو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل یا رسول الله هغه دوې جملې را وشه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل دغه دعا وایا اللهم الهمني رشدي واعذني من شر نفسي. توحید د عقلی او عصبی صحت سبب دی. کم وخت چې انسان دا یقین او عقیده ولري چې د ټول کارونه په یو طرف او په یو ذات پورې اړه او تعلق لري، نو خود یوازې د هغه د رضایت کوشش کوي، یوازې د هغه څخه بیریږي، یوازې د هغه اطاعت کوي، او یوازې د هغه څخه د خیر امید لري. او بالمقابل کته داسې یو څوک وویني چې د الله جل جلاله نه فرمانی د دې د پاره کوي چې فلانه ځین راضی سي، اعمال صالحه یا شکارونه د دې د پاره پریږدي چې زید ځین راضی سي، ګناهونه د دې د پاره کوي چې عبید ځین راضی سي، د دغه سړي توحید ډیر ضعیف دی. ځکه دی په خپل ورځني ژوند کې نور بشر او مخلوق ته د الٰه په سترګه ګوري، په داسې نظر ورته ګوري چې دغه مخلوقات هم د اطاعت او عبادت مستحق دي، د حب او خضوع مستحق دي. مگر توحید دا دی چې د ما سوا الله غیر الله څخه ځان خلاص او فارغه کې، بل الله جل جلاله څخه بل د هیچا حب او محبت، بیره او تمع، امید او راضی کېدل نوی در پکش موجود. دا د کلمې طیبه لا اله الا الله ځینې ترجمه وي، او اوس راسي چې د لا اله الا الله یو بل قسم ترجمه او معنا هم واورو. لا اله الا الله يعني هس معبود حقيقي نستبيل الله جل جلاله. لا نست اله ور او لائق د عبادت الا بلا الله جل جلاله سخه. دا چې موږ د لا اله په ترجمه کې وایو هس معبود حقيقي نست، د معبود حقيقي سخه مقصد دا دی چې هو هل ته داس شیان ست چې خلق عبادت کوي مگر په حقیقت کې نه هغه د عبادت وړ او لائق دی او نه د هغو عبادت حق او صحیح دی، بلکې د هغو عبادت باطل او کفر دی. د لا اله الا الله په کلمه کې نفی او اثبات دواړه سته. نفی یعنی نیست کول، معدومول، اثبات یعنی ثابتول او منل. نو موږ د لا اله الا الله په کلمه کې د لا اله په لپسره په ټولو شیانو کې الوهیت نیستی کوو. هیڅ شی نه اله کېدلای سي او نه اله سته الا الله. په دغه لپسره د الله وحده لا شریک له د پاره الوهیت ثابته وو. د لا اله په لپسره څلور شیان نفي کوو او نیستی کوو. اول الهه نیستی کوو. الهه جمع د اله ده. د اله څخه مقصد هغه ذات یا هغه شی دی چې د هغه څخه نفع یا ضرر غوښتل کیږي، یا نفع او ضرر د هغه د طرف څخه وي. نو لا اله یعنی هیڅوک نفع او ضرر نسی در رسولای یا یې نسی رسولای الا الله بلا و الله جل جلاله څخه. نو رسول او نبی، ملائکه او ولی، قبر او زیارت، درخت او دبره و چاته نه نفع رسولای سي نه ضرر. نفع او ضرر یوازې د الله جل جلاله د طرف څخه دي. امام بخاری او امام مسلم د عابس ابن ربيعه رضي الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې وايي عمر رضي الله تعالی عنه می ولیدی چې حجر اسود یې مچاوه او ویل یې زه پوهیږم چې ته یو ډبره یې، نه نفع رسولای سي نه ضرر، کما رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه وای لیدلی چې ته یې مچولې ما به نه وای مچ کړې. نو نفع او ضرر د بل چا د طرف څخه نه دي بل الله جل جلاله. او پاته نور ټول شیان هغه اسباب دي چې یو انسان و هغه څه ته رسوي چې الله جل جلاله یې د دغه انسان د پاره اراده کړی وي. نو فلا اله الا الله سر. نو فلا اله سره اول د الهه و نستوالی راغلی، دوهم فلا اله سره د طاغوت نستوالی مقصد دی. طاغوت بل الله جل جلاله سخه بل و هر هغه چا لطفا فتا واړو.